سپینه خبری
روک و راست
سپینه خبری
روک و راست
شنوندگان ارجمند سلام و شامتان بخیر با برنامه روک و راست از امواج رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدین. این برنامه را من لیلا ما حبیب عظیمی و همکارم احمد الله ارچیوال میزبان هستیم.
خو مخ کلیدی چی خبرونه پیل کرست تاسی پام دادی ساعت خبرونه تر اگرزون
درنو ریدم کوز زیبا خادمیم داد امریکا غاگ آشنا رادیو خبرونه ده دنالی ده دی ساعت خبرونه تا ساسی پام را اران در روختیا ده نالیوال سازمان رئیس تدروس ده جانوری پشپگم خبریالانو تا ویلی دی چی ده دغا سازمان ده ملگر و ملتونو ده ماشومانو ده ملاتر ده اداری یونیسف سره پا همکاری توانی دلی دی چی پا افغانستان که 15 روختیایی کارکونکو تا معاشونو ورکی. خاغلی تدروس ویلی دی دوی همدارنگا پا روستیو میاشتو که پا طول افغانستان که 2300 روختنونو او روختیایی مرکزونو تا پزیات اندازه درمل او طبی تجهیزات رسولی دی. اغزیاته کرده چه اوس پا افغانستان که در روختیایی نظام در پاشل که دو مخانیون شویده او دا غهواتا پا کافی اندازه درمل او طبی لوازم رسیده دی. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت روسه هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې، د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلي دي چې په تیرو 3 میاشتو کې د پام وړ پرمختګونه کړي دي. د ازادۍ رادیو ویلي دي امیر خان متقی 13 ورځ ناوخته په کابل کې د حکومت ناتقانو ته په جوړې شوې غونډې کې ویلي دي چې اوسمهال له ډیرو هیوادونو سره د دوی اړیکې نورمال حالت ته رسیدلې دي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیونه اوري. امریکایی چارواکی وایی جمهور رئیس جو بایدن دگر جنرال اریک کورلا چې د افغانستان او عراق په جګړه کې پراخه تجربه لري په منځنی ختیځ کې د امریکا د مرکزی قومندانۍ د مشرۍ لپاره کاندید کړی دی. که د امریکا د سنا مجلس جنرال کورلا تایید کړي، نوموړی به د جنرال فرانک مکنزی په ځای کار پیل کړي. ټاکل شوی دی چې جنرال مکنزی تقاعد وکړي. جنرال کورلا به په داسې حال کې کار پیل کړي چې پنټاګان هڅه کوي خپل تمرکز هندو پاسیفیک او د چین زیاتېدونکې ودې سره مقابلې ته واړوي او په اروپا کې د روسیې په مقابل کې چې ماسکاو د اوکراین پولې ته نږدې پوځیان ځای کړي دي خپله دفاعي وړتیا لوړه کړي. امریکا اوس د افغانستان نه خپل ټول پوځیان ایستلي دي او په عراق کې خپل رول د جګړې نه د هغه هېواد د پوځیانو ملاتړ او سلا مشورو ته اړولی دی. د قزاقستان جمهور رئیس نن د جمعې په ورځ ویل چې خپل قواو ته یې امر کړی دی چې باندستان او ترورستان چې نارامۍ جوړوي وبولي چې ووژل شي. هغه قزاقستان ته د روسیې د پوځونو د رسیدو نه یوه ورځ وروسته نن دغه امر کړی دی. جمهور رئیس توکایوف د دې تشدد ملامتي په خارجي روزل شوو ترورستانو اچولې ده. امنیتی قواو د سورزو ناکراریو نروسه چې لسګونه کسان پکې وژل شول، عامه ودانیو ته پکې اور واچول شو، لوټ او تالان شول. نن سهار د پایتخت الماتی په لارو کوڅو کې امنیت ټینګ کړی دی. خو جمهور رئیس توکایوف نن په تلویزیون کې ویلي دي دغه وسوالو خپل وسلې په ځمکه نه دیخي او درګرد جنایتونه کوي. پولیسو او امنیتي ادارو ته امر کړی دی چې هر څوک چې تسلیم نشو وی ویلي چې ووژل شي. خبری آژانس انترفاکس د روسیې د دفاع د وزارت له قوله ویلي دي چې د اویا و نه زیاتې الوتکې د سهاره تر ماښامه پروازونه کوي. قزاقستان ته روسي پوځونه وړي او هغوی اوس د الماتی د هوایي میدان په کنټرولولو کې چې پرون بیرته د اعتراض کوونکو نه نیول شوی دی مرسته کوي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې په قزاقستان کې د وروستیو نارامیو په هکله اندېښنه لري. د دغه وزارت ویان قهار بلخی د جنوري په شپږمه په ټوټر کې لیکلي دي چې افغانستان په قزاقستان کې روان وضعیت په زیر ساری او د حکومت او لاریون کوونکو نه هیله کوي چې روان ستونزې په خبرو حل کړي. افغانستان وړه غوړي او ډیر نور مواد زیاتره د قزاقستان نه واردوي. د امریکا متحده ایالاتو د جنوري په شپږمه د قزاقستان د مقاماتو سره د ملاتړ لپاره هلته د روسي پوځیانو د لیږلو په حق له خبرداري ورکړې ده. د امریکا د بندرنیو چارو د وزارت نطاق نیت پرایس خبریالانو ته ویلي دي امریکا به د روسي د هر هغه اقدام سارنه وکړي چې ممکن د قزاقستان د ادارو د نیولو لپاره زمينه مساعده وي. په قزاقستان کې د غازو د بای په لوړېدو د اعتراض سرګندولو لپاره د قزاقستان په بیلابیلو برخو کې اعتراضونه ادامه لري. او یو وی ډیپلوماټیک منبع ویلي دي تاکل شوی ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د راتلونکو دوشنبه په ورځ د شمالي کوریا د توغندي د ازمیخت په حق لغونډه وکړي. شمالي کوریا ویلي دي چې هایپرسونیک توغندي ازمویل ده. د منبع ویلي دي چې د غونډه د امنیت د شورا د 15 دایمي غړو د جملې نه درې غړو هوادونو د امریکا متحده ایالاتو، فرانسې، برتانیې او همدارنګ د آیرلند او البانیې په غوښتنې بلل شوې ده. شمالي کوریا په 2018 کال کې اټومي میزایل وازمایل او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرې اقتصادي بندیزونه ولګول. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
روکو راست صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان ارجمند، شما با برنامه روک و راست از امواج رادیو آشنا صدای امریکا هستید. اردوی پاکستان حصارکشی در امتداد مرز با افغانستان را در حالت تکمیل گفته است که در حالت تکمیل خواهد شد. اردوی پاکستان میگوید که روند حصارکشی را در امتداد مرز با افغانستان در هر حالت تکمیل میکند. جنرال بابر افتخار سخنگوی اردوی پاکستان بر روز چهارشنبه گفت نصب سیم خاردار در امتداد مرز بین دو کشور به خاطر جدا کردن مردم دو طرف مرز نی، بلکه با گفته وی به خاطر حفاظت از آنهاست. آقای افتخار همچنان افزود که سربازان پاکستانی به خاطر نصب سیم خاردار در امتداد مرز پاکستان و افغانستان جان خود را از دست دادند و حصارکشی این مرز در هر حالت تکمیل می شود. این مقام پاکستانی می افزاید که اردوی پاکستان مرز با افغانستان را خط دیورن نمی داند، بلکه به گفته وی این یک مرز بین المللی است که تمام کشورهای جهان آن را به رسمیت شناخته است. در این اواخر ویدیوهای در رسانه‌های اجتماعی نشر شده است که در آن افرادی که خود را اعضای طالبان می‌خوانند در حال تخریب حصار مرزی دیده می‌شوند و ادعا می‌کنند که حصار مرزی با پاکستان را تخریب خواهند کرد. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان روز سه‌شنبه بدون ارائه جزئیات در مورد صحت این ویدیوها گفت که رویدادها در بخش‌های از مرز پاکستان و افغانستان رخ داده و طالبان در این مورد از راه‌های دیپلماتیک با پاکستان مذاکره خواهد کرد. در این حال امرالله صالح معاون پیشین اول ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به ویدیوهای نشر شده از تخریب حصار مرزی با پاکستان گفته است که نشر این ویدیوها تلاش اداره استخباراتی پاکستان برای دادن حس هویت ملی و طالبان است. این موضوع موضوعی مورد بحث برنامه روک و راست است که مهمانان این ساعت برنامه را همکار ما معرفی میکنند.
او ډیر زیات مننه د دین وړاندې د طالبانو د دفاع وزارت یو ویان عنایت الله خوارزمی له قوله هم رسنوی خبر که ور کړی ویلی چې پاکستان حق نه لري چې پوله ویشي. هغه دغه اقدام یو نامناسب حرکت او د قانون خلاف یاد کړو. د موضوع په اړه سره په نننۍ خبرونه کې دوه محترم میلمانه د سیاسي چارو کارپو هاشم وحدت یار صاحب او د حقوقي او سیاسي چارو کارپو عبد سبحان مصباح صاحب میلمانه دي. دواړو قدرمنو میلمانو ته ستړي مو شوې. وحدت یار صاحب، پاکستان د تیر حکومت پر مهال پر ډیورنډ کر خطر غزول پیل کړیو. دوی د تار غزول پروسه تر کومه بشپړه کړې ده تر اوسه؟
سلامونه اونی که خیلی تاسو تا درون بلمت او اوریدون کتا دقا اغزاد تار چه ده دفت طول تر حد بانده نده لگه دلیزه که چه دی افغانستان و پاکستان دقا لین البته چه پول نده او داد افغانان رسول نمانی و ده خط بانده ده دیر چه کوهستانی منطقه لدی غرنه منطقه لدیش بغیزی که امکان دیدی نشتره چه او بخیر چه د اغزان خار دی تیر کرلی چی ایده پا خاطر دوی پاکستان اول کوشش داو چه پا حقو زایونو که چې پاکستان پاوزه مستقیم کنټرول لاندې نه لري هغه ساحه کې سیم خاردار ولګوي او هغه ساحه کې چې دوی چک پوینټونه لري او سرحدي پولیسي از د ځواکمندي هغه ځایونه کې دوی د اغزل تار نه لګولای نو ډیر ساحه د پاتې تر اوسه پورې نه لګیدلې شوی دوی ډیر کوشش درته چې دغه ټوله منطقه د اغزل تار په دې کې ولګوي خو چې بیا په ټول سرحدي په دې ټول خط کې دوی د اغزل تار ولګوي د پاکستان په زیان هم تمامیدلې شي ځکه چې هغه کسان چې دوی غوړي چې افغانستان ته راولېږي د پدنيته په خاطر د جګړې په خاطر د تشنج په خاطر د کیسه د غرسي موسیګي د دین نشي کولای چې د افغانستان د جګړې راوسته وي افغانستان د جګړې پروژه خو دوام لري د وخت مشوي نه لري
وحدت یار سه پاکستان په ښکاره وای چې د اغزن تر مخه دغه هیواد ته د ترهګرو او قاچاقبرانو د ورتللو مخنی ولدي د پاکستان دای د څومره سماده
ها دغه ادعا خو بالکل حقیقت نه لري دا په دې خاطر چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تروریزم مسله یو طرفه جاده ده دو طرفه نه ده اگر درش د افغانستان د خواهیت وخت پاکستان ته تروریزم نه ده لارد آلتا سره دیدی چې بعض وقت دوی به ادعا کولی چې د تحریک طالبان پاکستان مشران په افغانستان کې چې جمهوریت په وخت نه و اما اوس د افغان طالبانو دا کار وکړ په افغانستان کې به ځینې د تحریک طالبانو دغه اوسېږي دویم مسله داره چې همیش دپاره د پاکستان نه طالبان افغانستان طرف له جګړې لپاره مجاهدین راتل افغانستان ته جګړې لپاره او د پاکستان پروژه وا القاعده د پاکستان نرتله داعش د پاکستان نرتی لشکره طیبه د پاکستان نرتی دغه شل ګروپونه ټول په پاکستان کې تربیوي مرکزونه لري اته تربیه کیږي افغانستان ته صادریږي د پاکستان دی اجنډا او د لپاره بل مسله ده چې دوی دغه ځن فار د دې لپاره نه لګوي چې د قاچاقبران پاکستان ته راځي او دوی دې بدغه دا ځان تار دی دی لپاره لګوي چې دا به پراتلو کې په یو لوی کانکریټ دیوال باندې ولګيږي او دا رسمي پول شي د رسمي دي پول په خاطر دا کار کوي غیر د یقین د ځان تار دی لپاره نه چې د لپاره تهدید نه دی چې تهدید دی پاکستان نه افغانستان ته متوجي دي نه دا چې افغانستان نه پاکستان ته متوجي وي خو دا کومي پروژې چې پاکستان جوړی کړی دا کومه غلطه پالیسی چې پاکستان د افغانستان په مورد کې لري دا په بدې پایلې د پاکستان د لپاره ولري د ځان سره ولري نه د افغانستان تنه د افغانستان د لپاره مثلا د طالبانو اقتدار ته رسیدل دا په خپله د پاکستان د لپاره یو لوی ګواښ د پاکستان هیڅ وخت فکر نه کوي چې افغان طالبان به د پاکستان پر خلاف ودرېږي ځکه د پاکستان پارلمان په دې باور او د پاکستان خلک په دې باور و چې دوی شل کاله افغان طالبانو ته ځای ورکړو په تنظیم ورکړل مرکزونه ورته ورکړل او د دنیا فشارونه په ځان تحمل کړل اما هغه طالبان چې اوس د پاکستان په مقابل کې درېږي د دې لپاره چې افغان طالبان یې چې د پاکستان او د امریکایانو ترمنځ هیڅ فرق نه و زموږ لپاره ځکه امریکایانو پر موږ حمله وکړي او پاکستان ورته هوایي او ځمکني حریمي پاکستان د امریکا ته په اختیار کې ورکړي ټول لوجستیکي لارې د پاکستان د لارې افغانستان ته وي هیلو ټول لارې پاکستان د لارې وي چې د طالبانو په مشرانو باندې به بمباریانې کوي هغه عقده د طالبانو په زړونو کې مشرانو او کشرانو په زړونو کې اوس هم شته دی او چې وخت راورسېږي دوی به په پاکستان باندې حملې وکړي علني حملې به وکړي تحریک طالبان ګوري یو بله مهمه مسله دا ده چې پاکستان نه تنها چې طالبانو څخه دغه خفګان لري چې دوی سیم خاردار ټول کو د پاکستان خلکو فشار په حکومت زیات کړی دی چې تاسو د داسې یو ګورو نه حمایه وکړله په شلو کلونو کې چې هغه اوس د پاکستان د ګټو مخالفت کوي او تهدید واردوي نه تنها د اغزن تار په خاطر بلکې هغه مذاکرات چې د پاکستاني طالبانو او د پاکستان پوځ ترمنځ په کابل کې درل شوي وو او افغان طالبانو منځګړتوب کوو د پاکستان توقع دا و چې افغان طالبان به د تحریک طالبان په مخالفت کې ودرېږي اما معامله برعکس شوله افغان طالبانو طرفداري وکړو د پاکستاني طالبانو او تاسو به په یاد وي چې د هغو مذاکراتو په نتیجه کې دولس د تحریک طالبانو پاکستان تحریک طالبانو کسان هم چې خوشې شول په پکتیکا کې خوشې شول نو پاکستان په دې نتیجه شو چې د افغان طالبانو همکاري د تحریک طالبانو سره زیاته ده مهمه مسله چې ولته دلته ده چې تاسو کداغه ارقام وګورئ د پاکستان پاوز داسې یایي چې طالبان افغان طالبانو نه تنها چې تحریک طالبانو پر وړاندې ونه درېدل همکاري وکړه او دا چې تحریک طالبانو خپل عملی په پا پاکستان کې دی ودر 600 څخه 800 ته زیات کړی پاکستان.
مننه وحدت یار صاحب. مشبه صاحب تاسو د وحدت یار صاحب خبرې واوریدلې. وحدت یار صاحب فکر کوي چې پاکستان د دغه اغزن تر د غزولو لارې غواړي چې دغه ډیورن کرخه رسمي سرحد کې. ستاسو نظر څه دی؟
ډیر مننه باندې. بسم الله الرحمن الرحیم. وحدت یار صاحب تاسو درنو او بدونکو سلامونه وړاندې کوم. د رسمیت د پیژندلو مسله خو تر اخره یو ستونزمنه موضوع ده. افغانستان دا خبره هیڅ نه مني. دا یو تپل شوی مرز ده او په هغه وختو کې د عبدالرحمن په وخت کې دا مسله له حقوقي اړخه نه درلود. یعنی یو مشروع مرز نه و، بلکې یو معاملې په ترڅ کې رامنځته شو. وڅلوېشتم کال کې چې پاکستان استقلال واخیسته و، ادعا یې انداز چې دا ورته ورپاتې ده د اندغه استقلال نه. داسې حال کې چې دا خبره واقعیت نه درلودله هغه وخت، او تر اوسه پورې اوس هم دغه تار په ارتباط باندې کمې معاملې چې د اشرف غني په وخت کې وشولې، دا هم د افغانستان د قوانینو سره په ټکر کې یو تصمیم و. او اوس هم هغه اصول چې حقوقي اړخ لحاظ د دواړو هیوادونو ترمنځ حاکم دي، هغه نړیوال اصول دي، هغه د نه مداخلي، د ښه ګاونډیتوب، ملي حاکمیت ته درناوی، ځمکني بشپړتیا او خپلواکۍ ته د درناوي پر بنسټ د دواړو هیوادونو مکلفیت ده چې دا مراد کی. نو دا په یو خپل سر په یو یعنی یو طرفه تصمیم نیول او بیا دا د دې اغزنتار مختولل د پاکستان دولت لخوا نه، دا د ټولو اصولو نقض ده. دا مسله کې باید بحث وشي. د اغزنتار لاره د حل نه ده. لاره د حل لکه څنګه چې وحدت یار صاحب وویلي، هغه د تروریستانو یا د دغې خطرناکې پروژې چې د 30 کاله د پاکستان لخوا تمویلېږي، د دوه لمنځه وړل دي. د دواړو هیوادونو په تفاهم سره، یعنی افغانستان ته کدي هر وخت چې لازمه ده چې افغانستان ته دوی په هغه مملکت چې د یو دنیا په سطحه باندې دي او مستقله هیواد ده، په هغه سترګه باید ورته وګوري. ته نه ګوري نو دا ستونزې او دغسې مقاومتونو سره به
من نمیز بسه ستاسو خو حقوقی اردخی خود دقه ده. خو پختن داده چه پاکستان چه غواره چه تر لاسه کرده دید اغزن تر ده غزه ولو للاری
خانو سرگندوانو نه چه پروسته یو که دی بحرانی و چار وزیر یا نورو پارلمان به ای سال نورو کرده، اگه دی رسمیت مثلا ده ذکر دوی او د دې دا کوي چې د نړیوال مرز دا او پر رسمیت پیژندل شوی دا، ولی په عین وخت کې دغه سرګندونې او داسې دیوال کول او دا خبرې په دې معنا ده چې دوی په خپله هم شک لري، ځکه چې دا له اساس حقوقي ده. حقوقي ستونزې چې درلودلې هغه په سیاسي لحاظ باندې هیڅ امکان نه لري. نو اوس دلته پرته له دې چې د دغه رسمیت پیژندلو لپاره زمینه مساعده کی او لاندغه فرصت سره چې افغانستان کې نظام دا اوس شتون نه لري او ګډوډي ده، په اصطلاح دوی غواړي چې د فرصت په استفادې باندې دا مثلا نور هم راټینګ کړي او د ټولو په ځانو کې دا مسله وارد کړي چې دا یو رسمیت پیژندل شوی مرز ده. پرته له هغې لکه څنګه چې وحدت یار صاحب وویلې، دا د تروریستانو مسله د افغانستان اصلا مطرح نه ده. ټول د همغه خوا د مرز نه دي او دا واضح خبره ده. دوی مراکز معلوم دي ټول خبره. نو د فکر کوم انده دا چې د دې لپاره چې په رسمیت پیژندل شي، دوی په دې مسلې باندې ټینګار کوي چې باید دا مارس وټرل شي او په څیر خاردار واسطه باندې.
خان نو فکر کوي چې پاکستان په دغه ستونزو په دغه کار کې د ستونزو سره مخامخ شي، لکه تاسو وګورئ په خو که دغه رقم کوششونه پاکستان کول په پوله باندې پرتو قومونه دغه په وړاندې ودرېدل. داسې لګر چې طالبانو په ځینې سیمو کې هم د دوی په وړاندې باندې خبرګون خودلې دی او د دې کار د مخنیوي هڅه کړې ده. خو اوس چې په داخ افغانستان په داخل کې ډېر ستونزې موجود دي، فکر کوي چې قومونه به د دوی په وړاندې ودرېږي؟
ټول خبره اندلته ګوري. دا مسله ډېره یو حساسه او حیثیتی مسله به افغانان لپاره سعیده چه وست افغانستان که نظم نظام سم نده سنزشته دی خو خبر داده چه دا اکثریت افغانان تا به استثناء دی زینو کسان ده چه اغا که استثناء دی اغا زینو سیاسیون دی چه اغوی منی ورسره ولی اغا سم خبر نده نو افغانان دا خبر په هیچ عنوان هیچ افغان نمنی او دا تصمیم دی دولتونو نده دا دی ولسونو تصمیم ده دا په یو رفراندم سره دا په یو صحیح نظر غوښتنې سره چې یو مشروع نظام راشي او بیا دا ستونزې د حلېدو امکان شته ده چې رفراندم وشي په منظمه توګه پرته له هغې نه به پاکستان د دغسې مقاومتونو سره مخامخېږي دغه سیاست په ټوله کې د دواړو هېوادونو لپاره یو ډېر خطرناک او ډېر خراب سیاست ده چې دغه څلوېښت کلونه را په دې خوا رامنځته شوی ده تر څو چې دا د ډیپلوماتیک لارې نه د تفاهم له لارې نه حل نشي د نظامي او د زور او یو طرفه او په دې تپل شوي مسایلو باندې هیڅ امکان نه لري. پاکستان د تهم دا خبره اوس ثابته ده او افغانستان خو په هر حال خو جنگ وزف او جنگ د پله ده دا حالت ته خو تاریخ او صفه ده تیریږي اما مثلا پاکستان ته هم متوجه ده پاکستان سره موږ ډیر مهمه نږدېوالی لرو چې هغه د مذهب له لحاظه د فرهنګ له لحاظه 2600 کیلومتر ډیر لوی سرحد ده ډیر کم هیوادونه دي چې د سرحدونه لري نو لازم ده چې افغانستان ته د یو مستقل هیواد او افغانانو ته دغه کم تاریخ چې موږ لرو دغه کم فرهنګ چې لرو یا کم احساسات چې افغانان لري دې ته درناوی وشي او په دې مسله باندې د ډیپلوماټیک لاره نه لاره د حل را پیدا کی او احترام وکړي د ځمکنۍ بشپړتیا ته په دې موضوع کې
دروانه
نو خو سم سلام و ارادت حضور هر یک از مهمانان گرامی ما محترم هاشم وحدتیار و محترم سبحان مصباح تقدیم است. خوش آمدین به برنامه.
علیکم السلام. سلام شکر.
در رابطه با این موضوع مورد بحث که حصارکشی مرز توسط پاکستان است، آقای مصباح، اگر آیا گروه طالبان قادر به مانع شدن از حصارکشی مرز توسط پاکستان خواهند بود؟
سلامت باشین. بحث مهم در این مسئله موقف طالبان است.
بله،
خود موقف مقابل ستایش است و یک مسئله بین المللی است، یعنی دو کشور دای دخیل است و نه تنها دو کشور بلکه اینجا باز بحث منطقه دا اینجا مطرح میشه. بنابراین درست است که گروه طالبان هنوز نه نظامش مشخص است و نه هم اینا مشکلات داخلی بسیار زیاده را داره، ولی موقفگیریشان در خصوص از این مسئله یک موقفگیری ملی است و اگر قوی نیستن اما درد سر برای پاکستان شده میتونه، لازم است که مانع همچون مسائل از طریق موارد دیپلماتیک شوه و امی تصمیمی را که در مورد امتداد از این سیم خاردار که گویا تکمیل میکنه تجدید نظر بکنه و این مسئله پروسه صحبت شوه با دولت و در کل مانع شوه، به خاطر که مرز از لحاظ حقوقی مربوط نمیشه و این ساحه مربوط افغانستان است و یک مشکل تاریخی است که روبرو شده.
آیا به نظر شما این زمان مناسب است که موضوع خط دیورند روی دست گرفته شوه و میان بیایه؟ به نظر شما چرا افراد منصوب به طالبان ویدیوهای تخریب سیمای خاردار در امتداد مرز با پاکستان نشر کرده، در حالی که پاکستان ادعا می کند که این یک خط مرزی است که از طرف جامعه جهانی، از طرف دنیا به رسمیت شناخته شده؟
خب زمان به هیچ عنوان مناسب نیست. افغانستان به حد از لحاظ جنگ و خشونت ضعیف شده که تحمل این مسائل مشکل است. نشر ویدیوها توسط طالبا این هم ضعف اداری دیپلماسی طالبا را نشان میده، یعنی همچو موارد باید از مجرای دیپلماتیک و یا هم از لحاظ اداری و نظامی و سلسله مراتبی که مسئولین هستند باید چنین اظهاراتی صورت بگیره. بدون شک این موارد احساساتی است ولی این احساسات افغان ها است. افغان ها احساسات جریحه دار شده، اما در خصوص از این مسئله از احتیاط باید کار گرفته شود و این موارد را بانه برای بزرگا که در موردش اظهار نظر بکنه، اما کسایی که در سطح رهبری هستند به خاطر که اشخاص اگر در همچون مسائل دخیل میشن و باز ویدیو نشر میکنن، این به تاوان است. بیشتر تاوانش فعلا برای مردم افغانستان میرسه، ولی بدون شک که عقده و اونمو دشمنیه که در اذهان مردم افغانستان نسبت به پاکستان او دیگه هم بیشتر میشه، در حالی که او راه حل نیست. باید لازم است در این مقطع زمانی پاکستان و افغانستان هر دویشان به یک راه حل برسه که این مسائل ختم شوه، تا ای که هر دو کشور در آینده ها از این ناحیه مشکلاتش حل شوه و در امان باشه.
بسیار تشکر آقای وحدتیار. با توجه به فرموده های شما در مورد جلوگیری از عبور و مرور تروریستان و عبور مرور مردم از طریق سرحدات که آنچه شما فرمودین و پاکستان ادعا میکنه که جلوگیری میکنه ولی جلوگیری نمیشه، ادعای زیادی از تحلیلگران در این مورد موافق هستند، ولی در این قسمت در حالی که افغانستان بالای خاک پاکستان ادعا داره، حالا پاکستان برای تثبیت جغرافیای سرحد خودش میخواد سیاست اعمال کنه یا هدف دیگری داره؟
چند هدف داره پاکستان؟
بله،
من این سوال پاسخ دارم بیشتر، اما میخوام که بیشتر وضاحت بدم به شما.
بله بفرمایید.
اول این که هدف پاکستان به خاطر این سیم خاردار است که این خط دیورند یک مرز رسمی بین افغانستان و پاکستان شد. تا به حال حکومتداری دنیا این خط دیورند را من حیث مرز رسمی نشناخت. حکومتداری دنیا یا گلوبال گورننس سازمان ملل متحده، شورای امنیت ملل متحده، اونا این خط دیورند را نه خط دیورند میگه و نه هم سرحد بین افغانستان و پاکستان میگه و نه این بحث مطرح شده در اونجا. پس این بحث که جهان اینا را به مرز ناخته این درست نیست. هدف دوم پاکستان ایست که پاکستان از مردم در این منطقه تهدیدی را که احساس میکنه مردم پشتونهای او طرف سرحد و این طرف سرحد است که سالهای متواتر توسط حملات پاکستانی ها اینا قربانی شدن، کشته شدن، خانه هایشان ویران شده و این عقده در وجود این دو طرف مردم هست. پاکستان به فکر از این است که اگر این سرحد شود و این جهت اینجا یک چی باشه سیم خاردار باشه، همکاری این طرف خط دیورند با مردم او طرف دیورند این همکاری قطع خواهد شد. ما بیان داریم که پی تی ام یا گروه یا حرکت منظور پشتون که در پاکستان ایجاد شده یک حرکت صلح‌آمیز است، حرکت غیر مصالحانه، اما نه تنها که مردم پشتونهای این طرف خط دیورند همکاری داره با اونا هم صدا شدن، بلکه تمام مردم افغانستان حتی در بدخشان و در بامیان هم صدا شدن با اون مردم. از این نگاه این هدف دومشان است که این همکاری قطع شود، این هم صدایی با اونا قطع شود. مسئله سوم این است که این مرز در کنترل با دست پنجابی ها و فوج پاکستان باشه که هرگاه بخواید مرز نباشه، هرگاه بخواید مرز باشه، سرحد باشه، هرگاه بخواید که از عبور عبورو باشه تا طالبا یا گروه های دیگر رو به افغانستان صادر بکنه بتانه، و هرگاه بخواید که این سرحد رو مسدود بکنه مسدود بکنه. اما شما قوانین بین الملل در مرزها رو شما ببینید که مرز نقطه صفری، خط سیم خاردار، دیوار، هر چیزی که می باشه 50% در کنترل یک حکومت می باشه، 50% با اون طرف حکومت می باشه.
آقای وحدتیار با معذرت حرف شما رو قطع میکنم، سر ساعت 12 اخبار نشر میکنیم. پس از مشروع اخبار شما میتونین با سخنانتان ادامه بدین. تشریف داشته باشین هر دو مهمان گرامی. تشکر.
با عرض سلام، معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان روز جمعه از جامعه جهانی خواست تا بدون هیچ جنبه سیاسی از مردم افغانستان حمایت کنند، زیرا این کشور با یک بحران بزرگ بشری روبروست. عبدالغنی برادر در یک پیام ویدیویی که سوی رسانه‌های دولتی منتشر شد گفت در حال حاضر در ساعات مختلف کشور مردم غذا، مسکن، لباس گرم و پول ندارند. جهان باید از مردم افغانستان بدون هیچ گونه تبعیض سیاسی حمایت کند و به تعهدات بشر دوستانه خود عمل کند. قرار است یک هیئت بلند رتبه پاکستان به رهبری مؤید یوسف، مشاور امنیت ملی صدر اعظم این کشور، به کابل سفر کند. فیصله درباره اعزام هیئت در نشست بخش هماهنگی وزارتخانه های پاکستان برای افغانستان پس از افزایش تنش های مرزی دو کشور اتخاذ شده است. پیش از این یکی از مقامات پاکستانی گفته بود که پاکستان به دولت افغانستان پیشنهاد کرده است که هیئت از هر دو طرف برای بررسی راه های حل مشکلاتی که پس از برداشتن اسارها توسط طالبان در امتداد مرز پاکستان و افغانستان به وجود آمده است با هم صحبت کنند. در اعلامیه پارلمان پاکستان که به دنبال نشست بخش هماهنگی وزارتخانه های پاکستان منتشر شد همچنین آمده است که مؤید یوسف و مقامات از اقدامات انجام شده برای ارائه کمک های بشردوستانه به افغان ها معلومات داد. تعداد مبتلایان به کووید 19 در جهان از مرز 300 میلیون گذشت. بیش از یک سال طول کشید تا به 100 میلیون اول رسید و فقط 5 ماه طول کشید تا 100 میلیون سوم اضافه شود، زیرا جهان با نوع بسیار ساری اومیکرون سر کار دارد که از این میان بیش از 5 میلیون و 456 هزار نفر جان باختند. تفصیل بیشتر را از قدیر مشرف میشنوید.
متخصصان صحی و بیماران در لندن به شدت از نوع اومیکرون ضربه خوردند و این باعث شده که حکومت بریتانیا 200 سرباز از جمله 40 دکتر را در شفاخانه های لندن مستقر کند. در ایالات متحده والی ایالت ورجینیای غربی روز پنجشنبه گفت که نوع اومیکرون او را وادار می کند تا از مراکز کنترل و پیشگیری از بیماران مجوز بگیرد تا 4 دوز واکسین کووید را برای افراد 50 سال و بالاتر در ایالت خود ارائه کند. وزارت صحت هند در اوایل روز جمعه 117,100 مورد جدید ابتلا به کووید را گزارش داد. رئیس سازمان جهانی صحت درباره خفیف دانستن سویه اومیکرون با توجه به رکود بی‌سابقه مبتلایان در جهان هشدار داد. تدروس ادهانوم گبریسیوس روز پنجشنبه در کنفرانس مطبوعاتی گفت که در حالی که به نظر می‌رسد اومیکرون عوارض خفیف‌تر در مقایسه با نوع دلتا به ویژه در افراد واکسین شده ایجاد کند، این به آن معنا نیست که آن را باید به عنوان نوع خفیف کووید 19 طبقه بندی کرد. با گفته آقای گبریسیوس، اومیکرون نیز در حال کشتن مردم در سراسر جهان است و شفاخانه ها مملو از بیماران است که به این ویروس مبتلا شدند. سازمان جهانی صحت می گوید که نوع جدید از ویروس کرونا که اخیراً در فرانسه شناسایی شده در حال حاضر قابل تشویش نیست. دانشمندان می گویند که نوع جدید IHU را در ماه دسامبر در 12 بیمار ساکن در نزدیکی شهر مارسیلا کشف کردند.
ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. قاسم جمارات توقایوف رئیس جمهور قزاقستان بعد از چندین روز نارامی خشونتبار در این کشور گفت نظم و قانون تا حد زیادی در سراسر کشور دوباره برقرار شده است. مقامات قزاقستان مسئولین این نارامی ها را دهشت افکن خواندند. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی مشنویم.
رئیس جمهور توکایوف روز جمعه با رد درخواست جامعه جهانی و همچنین روسیه برای مذاکره میان دولت و معترضان اعلام کرد که امکان گفتگو وجود ندارد و حکومت راهزنان مسلح را نابود خواهد کرد. آقای توکایوف در یک پیام تلویزیونی خطاب به شهروندان قزاقستان گفت که حذف شورشیان تا مدت کوتاه عملی می شود. او گفت که 20,000 راهزن با طرح روشن و با بالاترین سطح آمادگی برای جنگ به آلماتا حمله کردند. بنابراین اقدامات ضد دهشت افغانی تا از بین بردن کامل شورشیان ادامه خواهد داشت. گزارش ها حاکی است که آتش سوزی در ساختمان شاروالی آلماتا بزرگترین شهر قزاقستان هنوز هم ادامه دارد و خاموش نشده است. این شهر در چندین روز اخیر شاهد بدترین خشونت ها بوده و گروه های آشوبگر به ساختمان های دولتی یورش برده، برخی را به آتش کشیدند و دکان ها را غارت کردند. وزارت داخلی قزاقستان گفت که 18 پلیس و سرباز گارد ملی از آغاز نارامی ها به این سو در این هفته کشته شده اند.
و اداره یوروستات روز جمعه اعلام کرد که تورم منطقه یورو در ماه دسامبر به بالاترین میزان سالانه خود از زمان آغاز ثبت رکوردها در سال 1997 رسید. رقم 5% که اولین تخمین است بسیار بالاتر از هدف بانک مرکزی اروپا برای تورم 2% در منطقه یوروست. اما بانک مرکزی اروپا معتقد است که این تورم موقتی بوده و باید در سال 2023 پس از رسیدن به اوج خود در سال 2022 کاهش یابد. افزایش قیمت ها در ماه های اخیر عمدتا به دلیل افزایش استثنایی قیمت گاز و برق بوده است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان ارجمند، شما با برنامه روک و راست از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا هستید. بحث امشب ما در مورد حصارکشی در امتداد مرز پاکستان و افغانستان است که مهمانان برنامه هر کدام جناب وحدتیار و جناب مصباح حضور دارند. باز بار دیگر از تشریف آوریشان سپاسگزار هستیم. آقای وحدتیار، شما میتونین به ادامه صحبت هایتان بپردازین.
سپاس. میخواستم که چیزی که واضح بسازم یه که بله. در پالی نقاطی که پیشتر اشاره کرده به او یه که به ثباتی را که پاکستان باید در افغانستان به ثباتی را ایجاد بکنه و حکومت دیموکراتیک که به اساس رای مردم افغانستان در 20 سال گذشته دیموکراسی نهادی نشیده بود اونا را از بین برد، ساختارهای نظامی و امنیتی را از بین برد. این باعث از این خواهد شد که در آینده خیلی نزدیک گروه های نوی در افغانستان تشکیل خواهد شد توسط استخبارات های جهانی و منطقه در افغانستان و او تهدید نه تنها بخاطر در مقابل طالبان خواهد بود، بلکه این تهدید برای پاکستانی ها هم خواهد بود. از این نگاه هدف دیگه پاکستان این است که کدام گروه ها را اجازه بده که در این بین دو کشور حرکت های داشته باشه، از سرحدات عبور بکنه و سرحدات عبور نبکنه. از این نگاه این سر میخواهی که در این خط دیورن این حصار کشی را بکنه. اون ما شاهد گروه های شدیدی در افغانستان خواهد بودیم. وسعت و رسیدن و قوی شدن چین بخاطر به بعضی کشورهای بزرگ دیگه قابل قبول نیست و افغانستان میدان خواهد بود بخاطر از تضعیف شده ساختن چین و کشورهای منطقه و افغانستان یک میدان خواهد بود بخاطر سربازگیری، تشکیلگیری گروه های جدید و او تهدیدی برای پاکستان هم خواهد بود. اما آله که نه تنها این گروه های نوی تهدیدی برای پاکستان خواهد بود، هندوستان تهدیدی بزرگی برای پاکستان خواهد بود، بزرگترین تهدید برای پاکستان همین طالبا خواهد بود، چون طالبا به این فکر هست که همین پاکستان بود که سران طالبان را در پاکستان زندانی کرد، کشتن، برای طالبان با آمریکایی ها فروختندش، از جمله ملا سلام ضعیف، ملا برادر، ملا عبیدالله وزیر دفاع پاکستان، طالبای تبلی و مولوی یاسر و دیگرایی که بودند. از این خاطر پاکستان به این باور است که اگر در آینده رابطه بین طالب های افغانستان و طالب های پاکستان بیشتر تقویه میشه، این سرحد میتونه، این حصارکشی میتونه که از همکاری دو گروه جلوگیری شوه. مسئله مهمتر از این است که 32,000 مدارسی که در پاکستان وجود داره یا شاگردای طالبای افغانی هست یا استادای طالبای افغانی هست. رابطه اینها بیشتر شده و این حصارکشی باعث خواهد شد که اینا را از هم بپاشه. و تهدیدی که با اسلام‌آباد احساس میکنه ای است که رابطی که ملا متقی و رهبران دیگر طالب ها با مولانا فضل الرحمن که تهدید جدید برای نظام پاکستان هست، با مولانا عبدالعزیز که در اسلام‌آباد هست، مدرسه خیلی بزرگی داره، یک بار با تشنج هم روبرو شد با پوج پاکستان و با گروه های دیگری که در پاکستان هست، ای باعث بشه که تهدید بزرگ برای نظام پاکستان.
مننه وحدت یار صاحب. مشباسه د پاکستان د پوز د امریکو دفتر ایس پی آر مشر جنرال بابر افتخار څو ورځې مخکې په راولپنډۍ کې یوې خبرې غونډې ته وویل اسلام آباد پر کرخه د اغزن تار غځولو کار 94% بشپړ کړی او دې کار ته دوام ورکوي، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت چارواکو بیا ویلي چې پر ډیورنډ کرخه د پیدا شوې مسلې په اړه د خبرو اترو ضرورت دی. پوښتنه دا ده چې که پاکستان دې کار ته دوام ورکړي، آیا دا به د طالبانو او د پاکستان پر منځ کې څومره ستونزه رامنځته کړي؟
ګورې، ډیره مهمه مسله د پاکستان د پاره اوس دا ده چې طالبانو ته د اوس د هغې جنګي ګرو چې د اګست د 15 تاریخ نه مخکې هغه کوم موقف درلوده په هغه سترګه ونه ګوري. اوس دوی که په زور راغلي که په هر رقم راغلي، دوی په یو ولس باندې حاکمیت کوي او دا د 30 میلیونه شاوخوا خلکو استازی خو موږ له حقوقي اړخه نشو ویلی ولې حاکمه دي پرې باندې. نو د دوی څرګندونې، د پاکستان څرګندونې د طالبانو په مقابل کې باید له دې اړخ نه وسي. کم معلومات چې تبادله کېږي دا باید ډېره ښه ده چې د ډیپلوماتیکو چینلونو له لارې په هغو نړیوالو تعاملاتو چې په ډیپلوماسۍ کې ورته اړتیا ده ورباندې بحث وشي، چې په دې کې دغه د خپلواکۍ ملي حاکمیت او دغه کوم اصول چې دا پکې مراعات کړي. نو ډیره لازمه ده چې د طالبانو د خبرې څرګندونو ته دوی درناوی وکړي او په زمین کې هغه بحث د مباحثې، طبعا داسې خبرې د مباحثې له لارې کېدی شي، په دې احساساتي مسایلو باندې چې طالبان یې کوي دا هم سمه لار نه ده او په دا یو طرفه تصامیم او غیر اصولي او غیر حقوقي تصامیم چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا یا د نورو لخوا نه کیږي دا هم مناسبه نه ده. لازمه ده چې دوی دا ستونزې د واقعیتونو سره په درک سره را حل کړي.
و خدا خو سعیده، خو اوس واقعیت دا ده چې پاکستان په سیمه باندې په سیمه کې پر ډیورنډ کرخه باندې اغزن تار غځوي. که پاکستان دې کار ته دوام ورکړي، فکر کوي چې دا به د طالبانو او پاکستان پر ترمنځ په یوې لانجه واوړي؟
او لانجه خو ظاهرا خدا اوس هم په یوې لانجه اوښتې ده. دغه تصمیم چې د اشرف غنی په وخت کې وشو، تیر ولسمشر، دغه هم د افغانستان د خلکو خبرګونونه وښودل په دې موضوع کې، ګرچې هغه مسایل واضح وله د تروریزم نه د امنیت او د مسؤلیت مسله وله، اما هغه وخت کې هم دا یو سم تصمیم نه وه. او اوس هم طبعا عملا د طالبانو د عکس العمل سره مخامخ دي او دا عکس العملونه به زیات شي، او په دې کې دغه کم بحث چې وحدتیار صاحب وکړ چې اخوا په پاکستان کې طالبان سره هغه معنوي روابط او په زمین کې دا تاریخي دا څو کلونو کې چې هلته پاتې شوي دي، دا په خپله د دې ګواښ سره مخامخ ده. د دې تر څنګه دغه په دغه رقم سره جنگ چې طالبانو په شلو کلونو کې وکړ، دا فاکتورونه، یعنی بیرته د دې احتمال شته ده چې د پاکستان په مقابل کې هم له داسې یو حالاتو نه په راتلونکي کې له داسې ګواښونو سره مخامخ شي، او لازمه ده چې دا مسایلو باندې هماغه ډیپلوماتیکو لارو نه، له ډیپلوماتیکو مراجعو نه حالو فصل شي.
مننه وحدت یار صاحب. تاسو د مشباس نظر واورید، د طالبانو مخالفین پر ډیورنډ د پاکستانی ځواکونو سره د طالبانو نخوتو د طالبانو د یو باندې اور پسترګه کوي. تاسو د امرالله صالح صاحب ټوټم لیدلې ده، ستاسو نظر څه دی په دې اړه؟
که چیت تاسو د طالبان د افکار مطالعه کړئ، مشران او کشران ای دوی عقیده، ایدئولوژی، فکر مطالعه کړئ، د طالبانو فکر حس انقلابی، حس اتلولی، ځکه دوی یې چې موږ د دنیا اوس څلوېښت لوی قدرتونه مات کړل، نو پاکستان او د سیمې هیوادونه دوی دپاره هېڅ شی نه دي، او هغه حس انقلابي اوس هم د دوی په ذهنونو او په زړونو کې شته. د دوی زړونه اوس هم نه دي یخ شوي. دوی حاضر او آماده دي چې د پاکستان سره یو جګړې ته ور داخل شي. تاسو په پنجشیر کې هغه د طالبانو لسګونه طالبان ولیدل چې په ویډیوګانو کې مرکې کړې وې چې دوی د انتحاری یا استشهادی عملو د پاره آماده دي چې په پاکستان کې ترسره کړي. لستونه ترتیب شوي دي، فقط یو امر ته دوی منتظر دي چې په پاکستان باندې دوی عملي وکړي، ځکه پاکستان نظام یو کفري نظام دی او د پاکستان کې باید یو اسلامي نظام راشي. نو د طالبانو په وجود کې هغه عقده د پاکستان پر وړاندې شته، اما طالبان به تر یو حده پورې سره ګرځي چې پاکستان تر اوسه په کرکې چې ښکیل دي د سیمې خاردار پر سر، اما تر یو وخته پورې به دوی حوصله وکړي تر څو د سیمې هیوادونه دوی په رسمیت وپېژني، حکومتداري تر سیم کې جوړه کړي او بیا به خپله حسابي د پاکستان سره کوي. خو زه په دې باور نه یم چې ځینې کسان چې په دې باور دي چې نه، دا به د پاکستان د استخباراتو یوه لوبه اوسېږي چې دا هېڅ دنیاوالو ته ویل کړي چې طالبان مستقل دي او د پاکستان سره دغه نه لري تړاو نه لري. زه یو شی تاسو ته وایم چې طالبان موجودیت ذاتاً طالبان دوی د پاکستان سره ستونزې لري، ډېری ستونزې لري، نه تنها دا چې امریکایان ته لاره ورکړه، بلکې بله ستونزه دا ده د سیاسونو ترمنځ چې پاکستان ته اجازه نه ورکوي چې د طالبانو استازیتوب په نړیوالو پلاتفارمو کې قریشي وکړي. دریمه مسله دا ده چې طالبان اوس په دې باور دي چې دوی د دنیا او د سیمې هیوادونو سره مستقلانه برخورد وکړي، نه د پاکستان د لیارې. هغه جلسه کې چې متقی د عمران خان سره په اسلام آباد کې لرله، عمران خان وعده وکړله متقی سره چې د هندوستان هغه څو زره تنه غنم به اجازه ورته ورکړي چې پاکستان د لیارې افغانستان ته راشي، اما تر اوسه پورې پاکستان اجازه نه دی ورکړې. پاکستان او د افغان طالبانو ترمنځ د دوی هدفونه ډیر زیات تفاوت لري، ډیر واټن دی ترمنځ کې. طالبان غواړي د ټولو سره خپل مستقلانه برخورد وکړي، پالیسي ولري، اما پاکستان غواړي چې د هیڅ نوع رابطه د طالبان سره ونه وسیږي، چې دغه د هم خلاف د توقع د طالبانو ده. دې په خاطر کړکېچونه د پاکستان او د طالبانو ترمنځ زیات دي. ډیر ضربه موږ شاهد دي اوسېږو چې طالبان او د پاکستان ترمنځ لوی خطرناک او شدید کړکېچونه جوړ شي.
دا کړکېچونه په څه معنی، یعنی څه رقم کړکېچونه؟
بخښنه غواړم، یو خدای دې تاسو ولید چې مسلم خاردار ټولېږي، تاسو ولیدل چې طالبانو په پاکستانی چک پوینټونو باندې عملی وکړي، څو کسان یې ووژل، چک پوینټونه ته نه ونیول، د دوی خاورو ته داخل شول او دوی ته به ادامه ورکړي. دریم، تحریک طالبان پاکستان تر خپل همکاریان زیات کړي، دوی مشران په افغانستان کې استوګنځایونه ورته ورکړي. څلورم، د مولانا فضل الرحمن او مولانا عبدالعزیز کوم اعلانونه چې وکړي چې پاکستان کې اسلامي انقلابونه باید راشي، اسلامي نظام باید راشي، د هغوی سره همکاري باید دوی ادامه ورته ورکړي. څلورم، هیڅ په دې کې شک ونه لري چې کچې ته دوی ترمنځ کړکې زیات شو، طالبان به عملا د پاکستان خاورې ته داخلیږي، خپلې انتحاري عملې پاکستان کې زیاتېږي او د دې خاورې ته به داخلیږي، لکه د ایران خاورې ته داخل شول او سپاهي پاسداران کسان افغانستان ته راوستل.
فکر کوئ په دې وخت کې چې افغانستان خلک او په خپله طالبان د ډېرو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخ دي او سیاسي ستونزو سره مخ دي، فکر کوئ طالبان به دا کار وکړي؟
زه فکر کوم چې طالبان به دا اوس هم چې تر یو حده پورې تر کنټرول لاندې راوستلي خپل جنګیالي چې دا کار ونه کړي، اما بیا هم دوی دا کار کوي، ځکه چې طالبان دا یې رئیس الوزراء دا خبره وکړه چې موږ د پاره جګړه مهمه وه، ازادي راوستل مهمه وه، دا چې افغانستان کې ټولنیز مشکلاتونه دي، اقتصادي مشکلاتونه دي، دا موږ مسؤلیت نه لري، دا نړیوال مسؤلیت دی. دا خبره د رئیس الوزراء د طالبانو وکړه، چې پوره هم دا خبره نه کړي. طالبان احساس مسؤلیت نه کوي د په مورد چې افغانستان خلکو د پاره کار پیدا کړي، د افغانستان خلکو د اقتصاد د بسیاري د پاره کار وکړي، د دې په مورد کې احساس مسؤلیت نه لري. احساس مسؤلیت د طالبانو جګړه ده، مبارزه ده انتحاری و استشهادی دی که داخل در افغانستان که پسی میوادونی که بده شوی.
میش بسیم یو بلا خبره، پا افغانستان که در طالبان و حکومت کابل تا در یو پاکستانی پلاوی در سفر خبر ور کرده، مجاهد ویلی دی چی پاکستانی پلاوی سفر کوي، خود دی ویلی چی خبر نده چی څوک راځي. بل طرف ته به پاکستان حکومت ځنی چارواکو رسنوی ته ویلی دی چی د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار موید یوسف په مشرۍ یو پلاوی افغانستان ته راځي، خو بیا یې ویلي چې دقیقه نېټه نه ده معلومه. د دې ټولو خبرو مقصد څه دی؟ ځکه کله چې یو پلاوی یو ملک ته ځي رسمي سفر لري، نېټه معلومه وي، ټول ترتیبات هم معلوم وي، او په پلاوی کې چې څوک شامل وي هغه هم معلوم وي. د دې سفر د برخوالو نېټه او په دې کې د ګډون کوونکو نمونه ولې نه دي معلومه تر اوسه؟
ها، دا په خپله سوال برانګیزه ده چې دغه مسائل باید مشخص شي، ځکه د هیوادونو ترمنځ په ډیپلوماسۍ کې شفافیت یو مهمه اصل ده. هغه هم د یو حساس مملکت لکه پاکستان چې د خپل استازي راستي په دې حکله لازمه داوي چې تر څو چې دا مسائل واضح نشي د دې د سي مجالس ته حتی زمينه باید مساعده نشي، ځکه چې وخت مخکې د ایسای رئیس راغی په دغه اول قدم کې، او دا بیا هغه تور یا هغه تیوری چې طالبان د پاکستان په واسطه باندې تقویه شوی دی، هغه تقویه کوي، او دا طالبان لپاره په دې موضوع کې تاوان رسوي. ولې د وضعیت ته په کتو سره دغه کم کړکیچ رامنځته شوی ده په دې لومړي قدم کې د طالبان او د پاکستان ترمنځ، نو زه فکر کوم چې دغه سې مجالسو ته اړتیا شته. بیا به دا مجالس ښه وسي د موید یوسف ورتاګ هلته، او د دغه سپلاوی بیا د مشران سره د طالبانو کتل، بیا به زه فکر کوم چې د دغه سې کړکیچ د همورولو لپاره یو ښه مسله وسي. یعنی په شکلي لحاظ باندې چې دوی دا وخت نه ټاکي او اجنډا نه وایي او شفافیت نه وایي، دا ښه خبر نه ده. باید واضح کړي ولې په اساسي او ماهوي لحاظ باندې دغه سې سفرونو ته اړتیا شته تر څو دغه ستونزې را همواري کړي، او له دغه حالاتونه یعنی ښه خبره دا ده چې په تفاهم سره دا خبرې سره راجوړې شي، او تفاهم کې اصول ومنل شي، او د اصولو په واسطه باندې تفاهم رامنځته شي، نه دا چې انډول پکې مراعت نشي یا یو طرفه اوسي، او یا دغه څرګندونې چې د پاکستان لخوا نه معمولا که عمران خان یې کوي د افغانستان په ارتباط باندې او که نور کوي، د دغه شیانو نه باید دوی ډډه وکړي. او دا د طالبان سیاسي دسکا پورې یا ډیپلوماسۍ دسکا پورې اړه لري چې دوی تر کومه حده داسې فعال دي چې ملي منافع نه حفاظت وکړي په دغسې مسایلو کې، او ښه ډیپلوماسي وکړي له پاکستان سره او له نورو هیوادونو سره.
ښه، تاسو ولیدل چې په رسنیو کې په خواله رسنوي کې یو شمېر ویډیوګان خبرې شو چې ځايي طالبان د ډیورنډ کرخه باندې اغزن سیم لمین زوري او هغه نړۍ اوس پوښتنه ده چې طالبان له یو خوا پاکستان له یو خوا غواړي چې طالبان شخړې کې ولري، ولې په داسې یو وخت کې چې طالبان د یو ستونزو سره مخ دي، طالبان پاکستان غواړي چې اغزن تر غزولو ته دوام ورکړي؟
او ښه مهمه مسله اوس دا خو یو مورد وشو، ګرچې دا یو احساساتي کار و، افغانانو هرکلی وکړه ځکه افغانان ټول عقدهیي دي، دا مسله باید له سره را حل شي. او دا تصمیم د یو طالب د یو څو طالبانو چې په یو ولسوالۍ کې راجګېږي تار له منځه وړي، د دوی له واسې پورته موضوع ده، او په دې مسایلو باندې دا ستونزه حلېږم نه. دا زه فکر کوم د دې ډیر زیات په دې باندې بحث کولم په کار نه دي، او یو مورد وو چې وشو دا نور هم ستونزې ولاړی. فقط لازمه دا ده چې په ټوله کې دغه تصمیم یا په ټوله کې دغه یو پالیسي چې د هغه په واسطه باندې د افغانستان نه یوازې ځمکنۍ بشپړتیا ته بلکې ملي منافع ته، ملي امنیت ته، حاکمیت ته، او پټوله کې یو هیواد احساساتو ته د سپکاوی مسله دلته مطرح ده چې په داسې تصامیم کې د پاکستان لخوا نیول کېږي. دغه لازم ده چې په نیوازي د افغانستان او پاکستان دی ترمنځ بلکې د نړیواله کچه باندې هم مطرح شي. خو افغانستان د هغه ستونزه ده اوس چې په رسمیت نه پیژندل کېږي. دا مسایل باید طالبان ډېره توجه اوس له دغه حالاتو نه په استفاده سره دې ته وکړي چې دغه د رسمیت پیژندلو شرایط چې نړیوالو لخوا نوضع شوي دي هم شموله حکومت او تر څنګ دا د ښځو ونډه او د ترسکرۍ سره د مبارزې او دا شیان په دوه باندې تاکید وکړي او د خپل نظام ترسیم کې اوس دا مسایل د ملي مواردو سره مستقیمه رابطه لري. اوس که نظام شتون ونه لري بیا خو نه ډیپلوماسي کېدای شي نه بیا دا خبرې معنا لري او دا ستونزې حلېږي هم نه. افغانستان ته اوس لازمه ده ترڅو تر هر څه نه د مخه دغه د خپل په حکومتداري باندې ډېر جدي توجه وکړي او دا نظام د حکومتداري د خپل واضح کړي چې دوی څه رقم د ننه دغه ستونزې را حلوي، امنیت ټینګوي او بېرته ولس سره دغه کوم واټن چې ده دا له منځه وړي. بلغینه وروست اترڅو زمينه دې ته مسایل شي چې په رسمیت پیژندل شي. کله چې دا د رسمیت پیژندلو مسله حل شوله بیا په اوتومات توګه دغه ګواښونه چې د دیوران پورې مربوط دي یا د پاکستان سره یا د بیا د دغه نیابتي جګړو یا دغه ستونزو چې د هند له نورو هیوادونو سره خدای مکړه بیا افغانستان مخامخ شي د دغه ټولو معنی کېږي. نو د اوس لپاره لازمه ده چې طالبان په خپل کورنۍ او مسایلو کې
تشکر آقای مصباح. با عنوان آخرین پرسش که چند لحظه یا چند دقیقه کوتاه باقی مانده، امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری حکومت پیشین گفته است که نشر ویدیوهایی که گویا طالبان حصار مرزی با پاکستان تخریب میکنند تلاش اداره استخبارات پاکستان یا ایسای برای دادن حس هویت ملی به طالبان است. نظر شما در این مورد چیست؟
خب ما خو بسیار متاسف هستم که یک شخصی که به این حد در سطح مملکت دخیل بود و یک ناکامی بسیار روبرو شد در همچون موارد اظهار نظر میکنه، در حالی که احتمال وجود داره که اطور یک کار شوه، ولی اطور اظهار نظرا از طرف اشخاصی که اداره مملکت در دستشان بود و اونا مطلقا ناکام شدن، باز هم مردم را امو عقده هایش را بیشتر می سازه. این احتمال وجود داره، ولی ظاهرا وضعیت که دیده میشه امو تحلیلی که گویا طالبا یک خطر برای اداره در کل برای آیسای در کل برای پاکستان است، او بیشتر است نسبت به این که مسئله یک بحث نمایشی یا موردی باشه که به شکل سناریوی ترتیب شده باشه. ما فکر نمی کنیم که سناریو به حد ترتیب شده که اینا همچون موارد را جور بکنه، بخاطر که عملی کنندگان یا پلیرانی از این سناریو افغان ها هستن و افغان ها این مورد را قبول نداره. به شکل انفرادی در بحث دیورند بسیار حساس هستن و ما فکر نمی کنم که ایتور سناریو ترتیب شود که اینا یک کار را بکنه که بازو مسئله حسی ملی بودن و حماسی بودن طالبان را نشان بده و در برابر پاکستان را نشان بده. ای احتمال کمتر است، ولی احتمال از این که تشنج بیشتر شود و در برابرش چون اظهارات وزیر دفاع افغانستان، اظهارات در کل موقف افغانستان فعلا موقف نیست که او به یک سناریوی ترتیب شده بمانه، بلکه یک موقفی است که اینا این متر کارا را ممکن انجام بدن. مثلا اظهارات آقای صالح در اینجا یک اظهاراتی است مثل اظهارات قبلیشان است که اون فقط بجز از اینکه حرفای پوپیالیستی میزدن در عمل هیچ چیزی هم
معنی نه. سبحان سیب ډیر زیات معنی نه ستاسو نو د وحدت یار سیب دوړو نه ډیر زیات معنی نه کو
تشکر
میکنم معنی نه کو چیز من سره په خبرونه کې مالو
سپاس از دو مهمان برنامه ممنون شما.